پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه ز اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ په پی یو استودیو کې ما او تاسو ته هرکلی وایم. د زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده په کابل کې د کرنې د رواجولو پنځم ملي کانفرنس روان دی او ټاکل شوی ده چې په څو شیبو کې به ولسمشر محمد اشرف غنی ورته وینا وکړي. د دې کانفرنس حال درکول زموږ د دې خپرونې د سر موضوع ده، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده، ترې اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. چارواکي په اروزګان او زابل ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکوي. د ناټو عمومي منشي وایي چې ځواکونه به یې تر هغو په افغانستان کې وي چې اړتیا یې سته. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس جرمني او ترکیه ته له روسیې سره د معاملو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. بشپړه خبرونه. چارواکي په اروزګان او زابل ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکوي. په جنوب کې د 215 اتل قلي اردو ویان خواجه یحیی علوی وایي د عملیات د اروزګان په چورې د زابل په مرکز کلات او د دې ولایت په میزانی ولسوالۍ کې ترسره سوي دي. د هغه په وینا په دې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناټو عمومي منشي وایي چې ځواکونه به یې تر هغو په افغانستان کې وي چې اړتیا یې سته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیزاد له طالبانو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط خبرې کړې دي، خو د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په واشنګټن کې کانګرس ته د وینا پر مهال وویل هره پرېکړه چې کېږي د ناټو نور غړي له امریکا سره یو ځای کوي.
We do not want to isolate Russia.
د یو ایز موږ هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې سو. موږ باید تر اړتیا زیات هلته پاتې نه سو. موږ هلته یو ځای تللی یو. موږ د خپل راتلونکي حضور پریکړه هم په ګډه کوو او کله چې یو وخت راسي موږ به یو ځای وځو. ناټو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې خپل متحدانو سره 8000 پوځیان لري او د دې ترڅنګ د ناټو د مهم غړي متحده ایالاتونو د سرتیرو شمیر په افغانستان کې شاوخوا 14000 ترسیږي. آسیا پرختیایی بانک وړاندوینه کړې ده چې سږ کال به د افغانستان اقتصادي وده تر پرو سږ کال زیاته وي. آسیا پرختیایی بانک په یو راپور کې چې تازه خپور کړی دی څرګندوي چې په 2019 کال کې به د افغانستان اقتصادي وده 2.5 ته ورسیږي. د دې بانک د راپور له مخې په 2013 کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.2% وه. د افغانستان لپاره د آسیایی بانک مشر ساموئل تامیوا وایي چې د زیربناو له پیاوړي کېدو سره تحریک زیاتیږي او د افغانستان تجارت او زراعت وده کوي، او آسیایی بانک چمتو دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس جرمني او ترکیه ته له روسیې سره د معاملو په وړاندې خبرداری ورکړ. انقره بې پروا وبلله او برلین ته یې خبرداری ورکړ چې د دې خطر سته چې د مسکو برمته سي. پنس دغه څرګندونې پرون په واشنګټن کې داسې مهال وکړې چې ناټو، چې ترکیه او جرمني دواړه یې مهم غړي دي، د خپل تاسیس اویایمه کلیزه لمانځي. د امریکا مرستیال ولسمشر د ترکیه لخوا له روسیې څخه د اس 400 هوایي مدافع ضد توغندیو د پیرلو په وړاندې د امریکا مخالفت په ډاګه کړ او وی ویل انقره باید پریکړه وکړي چې د ناټو د یوه مهم شریک په توګه پاتې کیږي یا په دې معاملې سره دا پوځي تړون له خطر سره مخامخ کوي. د هغه په وینا دغه معامله ناټو له ستر خطر سره مخامخ کوي. ترکیه باید پریکړه وکړي چې د یو مهم غړي په توګه په دې تړون کې پاتې کیږي او که په دغې بې پروا پریکړې سره چې زموږ تړون زیانمنوي په ناټو کې خپل شراکت له خطر سره مخامخ کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر په عین حال کې جرمني ته په خطاب کې ویل چې که له مسکو سره د نورد سټریم 2 پروژې عملي کړي د دې خطر سته چې د روسیې برمته سي. پنس زیاته کړه هغه سي چې ولسمشر ټرمپ ویلي که جرمني دغه پایپلاین وغځوي ښایي روسیې اقتصاد بشپړ برمته کړي. او د نیوزیلند پولیس وایي په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د توریستي حملو په تړاو 28 کلن استرالیایي د قتل په 50 او د قتل د هڅو په 90 مواردو تورن سوی دی. په دغو حملو کې چې د تیرې مارچ میاشتې په 15 وسوي 50 تنه وژل سول او 48 نور ټپیان سول. استرالیایی برنتن تارانت چې ځان سپین پوستې پر نورو لوړ ګڼي د دې لپاره چې په توقیف کې وساتل سي مخکې د قتل په یوه مورد تورن سوی و. پولیسو وویل چې د دغې حملې ټول قربانیان وژل سوي او ټپیان به د هغه پر وړاندې په رسمي تورونو کې شاملېږي. ټاکل سوی د تورن کس سبا جمعه له اوکلینډ څخه د صوتي او تصویري اړیکې له لارې د کرایسټ چرچ د سترې محکمې د غونډې په جریان کې راڅرګند سي. محکمې وروسته له هغې رسنۍ له تورن کس څخه له عکس یا فلم اخیستلو منع کړې چې نوموړي د محکمې لخوا ګمارل سوی مدافع وکیل لیرې کړ. له دې سره داسې اندېښنې راپورته سوې چې ښایي هغه په محکمه کې له خپل ځانه دفاع وکړي او له هرې محکمې د ځان لپاره د تبلیغ په توګه استفاده وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان د کرنې د رواجولو پنځم ملي کانفرنس په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې روان دی. په څو شیبو کې به ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورته وینا وکړي. د دې کانفرنس د جوړېدو او د دې کانفرنس د هدف په اړه به له کابل څخه زموږ خبریال معلومات راکړي. دا به مو اوري چې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا له کموالي شکایت کوي. دا افغان ناروغ لرونکو او مسافرو له هغه ستونزو به موږ خبر کړو چې پر مخې د پاکستان د فضائي حریم بندیدلو دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. ویل کېږي چې ښایي یو شمېر افغان هوایی شرکتونه هم په دې کې لیوالتیا ولري چې د پاکستان فضائي حریم پرانستل شي څو دوی له مسافرو څخه په زیاته پیمانه پیسې واخلي. ناټو د خپل تاسیس او یمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې لاتلس کلون راهیسې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دی. په دې موضوع باندې یو تفصیلي ریپورت لرو. د مخکښو خصو پروګرام هم په همدې خبرونه کې خبرېږي. له موږ سره اوسئ. دوستان لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د افغانستان د کرنې د رواجولو پنځم ملي کانفرنس دا مهال په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې روان دی. ټاکل شوې ده چې په څو شیبو کې به ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورته وینا وکړي. نورو چارواکو ځینو ویناوې کړي دي او تمه کیږي چې دغه کانفرنس به دوام وکړي. وصل وصال په کابل کې دا کانفرنس له نږدې څاري. وصال صاحب، خبرونه ته ستړي مشي، له تاسو به واورو دغه کانفرنس په اړه.
ډیر مننه ان صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د کرنې د دودولو پنځم ملي کانفرنس پیل شوی دی. دغه کانفرنس ته د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی تر دې مهاله پورې وینا کړې ده، او دا شان د چرګ لرونکو د فارمونو مشر او یو شمېر نورو استازو خبرې اترې کړې دي. خو ولسمشر به ښایي په څو شیبو کې دغه کانفرنس ته وینا ولري او خبرې اترې وکړي. په دغه کانفرنس کې د افغانستان له 34 ولایتونو نه شاوخوا 3000 تنو ګډون کړی دی، او دا کانفرنس په 2 ورځې دوام کوي. په دغه کانفرنس کې تر ډېره هڅه کېږي چې د کرنې، زراعت او مالدارۍ اړوند مسایلو باندې بحثونه وشي، خبرې اترې وشي، څو له دې لارې هغه معقول حل لارې او پلی کېدونکي مسایل چې د کرنې د پراختیا ودې لپاره مهم دي، هغه حل لارې چارې دوی وپلټي. د کرنې وزیر په خپله وینا کې وویل چې تیر کال د دوی لپاره خنو د غنمو هغه اندازه چې دوی ورته اړتیا لرله، دوی ونه توانېدل چې په هغه اندازه غنم تولید کړي او خپل هدف ته له دې لارې دوی ورسیږي. خو په نورو برخو کې بیا د خپلو یو لړ لاسته راوړنو خبره وکړه. ویل چې زیاتره پروژې دوی توانېدلې دي چې بشپړې کړي. تقریبا 95% دوی خپل بودیجه لګولې ده. د سرویو په سکتور کې دوی ویل چې تیر کال وچکالي وه او یو ناورین رامنځته شوی و چې دوی وتوانېدل چې د دغه نورین مخه ونیسي او خلکو ته هغه سچې ارتیاوی دی هغه په وخت سره ورسوي. د خزو د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې هم نصیر احمد دورانی خبرې وکړې چې دوی په دې برخه کې شاوخوا شپږ 5000 خزو ته کاری زمینه برابرې کړې دي، باغچې ورته جوړې کړې دي، د نورو سبزیجاتو د پروسس لپاره یې سړې خونې او ځینې نور کارونه ورته کړي دي. د کرنې وزیر په راتلونکي کې د یو لړ مشورو خبرو اترو خبره هم وکړه چې په بیلابیلو ولایتونو کې به دوی د خپلو ریاستونو له لارې مشورې جاري ساتي، سو له دې لارې دوی وتوانېږي چې دغه کرنې وضعیت لا ښه شي او په کرنه کې پرمختګ راشي. ښه ده چې د خپلې خبرې په دې برخه کې وارو.
ښځو ته اقتصادي کاري فرصتونه برابرول، پنځلسم بزګرو ته په اسانو شرایطو قرضه د مایکرو فایننس بانک لخوا برابرول، شپاړسم هغه پانګوال چې د کرنې په سکتور کې کرنیز صنعت کې پانګونه کوي د کرنې د پراختیا له فند څخه قرضه ورکول، د لسو ورځو په مابین مابین کې به زه د ټول افغانستان ولایتي رئیسان او د زراعت آمرین هم مرکز سره وبلم او دوی ته به د دوی سپارښتنې او د دوی د نظریاتو عملي کولو په باره کې مشورې وکړو.
د دې ترڅنګ انسب د چرګلرونکو د اتحادیې مشر معروف ظفر هم خبرې وکړې او هغه ویل چې په دې برخه کې افغانستان ځان بسیاي نه ته نږدې شوه. د په خبره چې افغانستان 215,000 ټنه د چرګانو غوښه ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې دوی تیر کال توانېدلی و چې 209,000 ټنه د چرګانو غوښه تولید کړي او خپلو خلکو ته وړاندې کړي. د ویل په خوا به بهرنی وه ودونو د چرګانو غوښه تر ډیره افغانستان ته راتلی، اوس د مخه نیول شوې ده او په کوردن نه دوی کوشش کوي چې هغه اندازه چې اوس پاتې ده چې هغه ته هم دوی ورسیږي او په ټوله معنا دوی په ځان باندې
باندې کوي.
د اګیو د تولید په برخه کې هم بله
ډیر زیاته مننه کوو. په روانو خبرونو کې په دې اړه نور معلومات هم لتاسو واورو. دوستانو، واصل وسال و چې له کابل یې د کرنې د رواجولو د 5 ملي کانفرنس حال راکړ. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوري په دې کانفرنس کې مو واورېدل چې د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر ویل ډیرو ګڼو ستونزو ته رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کروندګر او دهقانان لا هم د چارواکو د نه پاملرنې له کبله شکایت کوي. دوی د عامه معلوماتو د کرنې په برخه کې له عامه معلوماتو بې برخې دي. مال په ځینو ځایونو کې مالداریو ته او همدارنګه څارویو ته روغتیایي خدمات نشته دي او هیله لري چې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت چارې دي تر دې قانون او لری پرتو سیمو پورې ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
هغه افغانان چې ناروغان لري او یا مسافر دي پر مخې د پاکستان د فضائي حریم بندیدل اندېښمن کړي دي. یو شمېر هغه افغانانو چې هند ته سفر کړی د لارې په اوږدو کې د ناروغانو لاسور کول او ګڼو نورو ستونزو کیسې کوي. خو د افغانستان د هوایي چلند ادارې چارواکي وایي د دې ستونزې د هواري لپاره پاکستاني چارواکو سره په اړیکه دي. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
د کابل دهلی ترمنس پروازونه لسو نیو رهیسی افغانانو ته لوی سرخوګی جوړ کړی. د پاکستان د هوایی حریم بندیدو لامل د هند او پاکستان ترمنس ستونزې یادې شوې. هغه مسافرین چې په خوا د پاکستان لاري په یو ساعت او سلويختو دقیقو کې رسیدل، اوس د ایران لاري په شپږو ساعتونو کې رسیږي.
ډېر مشکلات خلک ویني، ډېر زیات ده. اخونه چې راځي میدان کې ویني چې ډول
15 کلن جمشید وایي د کاروبار لپاره په اونۍ کې یو ځلې اړ دی چې هند ته ولاړ شي، خو هغه د لاري په اوږدو کې د ستونزو په اړه وایي.
او څه چې ما ولیدل تیاره کې یو مریض او ماشوم ډېر وځي خراب، هغه ساه ورکا نو ټول ولا خفه شو. ودلته هم دادا چې لار ډېر طويل شه، یو ساتو 45 دقیقو، اوس شپږ ساعت رسیدلې.
د لارې د اوږدوالي تر څنګ یو شمېر ناروغ لرونکي د ټکټ اخیستلو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. 29 کلن فرهاد یو بل ځوان دی چې د ماشومې لور د درملنې لپاره هند ته تللی و، خو کابل ته د بیرته راتګ پر مهال په کراتو یې ټکټ بدل شوی او په ډېرو ستونزو کابل ته رسېدلی.
تقریبا 2-3 ځل مونږ ټکټ کانسل شو، سپای جیت ویل چې دا 9 تاریخ ته ځي، 9 تاریخ کې ټکټ راته راواستول، بیرته کانسل شو، بیا ویل چې شپږویشتم تاریخ ته ځي، بیا کانسل شو. 2 دفعې مونږ داسې جنجال ووینو.
دلته کابل کې یو شمېر ناروغ لرونکي چې غوښتل خپل ناروغان هند ته انتقال کړي بیرته په شا شوي. 22 کلن شبیر احمد چې غوښتل خپل ناروغ هند ته ولېږدوي وایي د لارې د اوږدوالي له امله نه دی توانېدلی.
بر مشکلات رای کې دور است، ما می ترسیم که مریض اگر که ببریم امکان داره که در را تلف شوه.
د لارې د اوږدوالي ویره وه چې ناروغ مو په لاره کې له لاسه ورنکړو. تر ټولو غوره دا ده چې دننه په هیواد کې معیاري روغتونونه جوړ شي، څو ناروغان اړ نه شي چې هند ته ولاړ شي.
معیاري جوړ شوه و مریض مو درمنځ در هر څه وخت تداوي شوه.
شبیر همدارنګه وایي د تیر په پرتله د ټکټونو بیې لوړې شوې او اوس یې هر څوک د اخیستلو توان نه لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دې موضوع باندې چې د کابل څخه ډیلی ته الوتنې د پاکستان له فضايي حریم نشي تیرېدلی، څوک ملامت دي، ستونزې چیرته دي، زموږ په روانو خبرونو کې په نور تفصیل سره هم بحث لرو. خو اوس راځئ چې اقتصادي خبرونه واورو. فیروزه عزیزي دروري.
ټاکل شوې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرنې د ترویج په 5 ملي کانفرانس کې ونډه واخلي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه کانفرانس به نن د لوړ پوړو دولتي چارواکو او د هیواد له 4 ولایتونو څخه د 3000 بزګرانو او مالدارانو په برخې اخیستنې سره د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته 2 ورځې دوام کوي او د افغانستان د کرنیز سکتور د پراختیا او په دې برخه کې ګڼو ستونزو ته د حل لارو د پیدا کولو په اړه پکې بحثونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو چارو په برخه کې ستونزې شته، خو له ستونزو سره سره بیا هم په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي جنایي جرمونو په دغه ولایت کې د سوداګریزې پراختیا مخه ډپ کړې. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر شمس الحق مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې وژنې، انسان تښتونې، غلاوې او ناامنۍ هغه لاملونه دي چې هم په تیر کال او هم د نوي کال په لومړیو کې په دغه ولایت کې هیڅ سوداګریزه پراختیا نه ده شوې. د نوموړي په خبره لا هم په دغه ولایت کې د یاد شویو لاملونو ترڅنګ د بیلابیلو ګواښونو له امله سوداګر زړه نه ښه کوي چې پانګونه وکړي. ښاغلی مجاهد له اړوندو ادارو د دغو ستونزو د حل لپاره د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1.5 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,360 افغانۍ، 1.5 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، 1.5 نیم بوري وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ 1 لیتر پټرول تیل 9.5 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ پوله، 1 یورو 4.25 افغانۍ پوله، 1 انګلیسي پاونډ 10 افغانۍ، 1 سعودي ریال 4.25 افغانۍ پوله، 1 ایراني تومان 15.5 افغانۍ پوله، 1 هندۍ کلداری 1,250 افغانۍ او 1 پاکستانی کلداری 1,530 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اقتصادي خبرونه مو واوریدل. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه نور رپورټونه راواخلو، یوه بهرنۍ مسله راخلو. د امریکا مرستیال ولسمشر پرون جرمني او ترکیې ته خبرداری ورکړ چې له روسیې سره یې سترې اقتصادي معاملې کړې. مایک پینس انقره ته وویل چې دا کار خطرناک دی او برلین ته یې خبرداری ورکړ چې د مسکو په منګولو کې به برمته شي. مایک پینس پرون په واشنگټن کې دا خبرې د ناټو د تړون د اویایمې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې وکړې. ترکیه او جرمني د ناټو مهم غړي دي. فرشتې جلال زئی د مایک پینس د پرونی وینا برخی لوستې دي، د اوس سره په سټډیو کې ده. فرشتې لومړی دا راته وایي چې مایک پینس د انقره او مسکو ترمنځ د مزایلو د دفاعي سیستم د معاملې په اړه څه ویلي.
مننه د ترکیه حکومت له روسیې څخه د هوایي دفاع لپاره د میزایلو سیستم S-400 سوا خسته دا سیستم د ناتو د میزایلو د سیستم سره مطابقت نه لري او د امریکا F-15 جنگي جټ الوتکو ته ګواښ پېښولای شي. مایک پنس پر ترکیه ژغ کړی چې دغه معامله دې لغوه کړي. مایک پنس ویلي دي چې که د ترکیه حکومت له دغې معاملې سره پر مخ ولاړ سي او دغه سیستم ترلاسه کړي، د واشنګټن لپاره به ډېره په زړه پورې خبره نه وي او واشنګټن له دې خبرې څخه متاسف دی. د امریکا د خارجه وزارتي چارواکي د دغې اونۍ په پیل کې په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې که ترکیه د دې معاملې د امریکا کولو لپاره پر مخ ولاړه سي، د امریکا متحده ایالات حتی بندیزونه ورباندې لګولای سي. مایک پنس د بندیزونو یادونه نه ده کړې، خو ترکیه ته یې خبرداری ورکړی دی چې دا کار نه کوي، ځکه ویلي دي چې دا د ناټو تړون له خطر سره مخامخ کولای سي. د ترکیه خارجه وزیر مولود چاوشغلو ویلي چې په روسیه سره معامله کړې ده او په هیڅ ډول به له دغې معاملې څخه په شا نه سي. مولود چاوشغلو هم پرون په واشنګټن کې په دې اړه خبرې کړې دي.
دا راته وایي چې د روسیې سره د جرمني او ترکیې د معاملو جزئیات څه دي؟
د جرمني او روسیې ترمنځ د معاملې جزئیات دا دي چې جرمني د مسکو سره د نورد ستورم 2 په نوم د ګاز د انتقال د وی ډیری لوی پروژې قرارداد کړی دی. دا پروژه د لپاره ده چې د روسیې ګاز پرته له دې چې د اوکراین په خاوره کې تیر سي جرمني ته رسوي. د روسیې د ګاز نه لیکي به د بالتیک په سمندرګي کې تیریږي او د روسیې لپاره ګټه دا ده چې د ترانزیت لپاره به د اوکراین په ګډون د ډیرو اروپایي هیوادونو له مالیې خلاص شي. مایک پنس ویلي چې دا پروژه به جرمني تر دې حده پر روسیه متکی کړي چې د روسیې په برمته به بدله شي. د نورد ستورم 2 پروژه سږ کال بشپړیږي. واشنګټن او حتی یو شمېر اروپایي هیوادونو ویره څرګنده کړې چې دا پروژه به د روسیې په ګاز د ټولې اروپا اتکا په بېساري ډول زیاته کړي او په دې ډول به د مسکو تله حتی په سیاسي مسایلو کې درنه شي، د اروپا په سیاسي مسایلو کې. نو د ترکیه سره د روسیې معامله د میزایلو د S-400 سیستم قرارداد دی چې لا تر اوسه نه دی ورته رسېدلی، خو دوی وایي چې قرارداد یې بشپړ کړی دی او نور څه په شا کېږي. او د جرمني سره د نورد ستورم 2 پروژه ده چې هغه هم یو ډېر د 2 میلیاردو ډالرو قرارداد دی.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. فرشته جلال زی و چې د جرمني او ترکیې لخوا د روسیې سره د معاملو په موضوع باندې د امریکا د مرستیال ولسمشر څرګندونه را سره شریک کړي. مننه ترې کوو. زموږ آزادی رادیو ناوری.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ناتو د خپل تاسیس بیا یې مکلیزه په داسې حال کې لمانځي چې د پوځي تړون لا تلس کلون راهیسې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دی. افغان حکومت وایي چې په دې هیواد کې د ناتو اتلس کلن حضور د حکومت او امنیتي ځواکونو په جوړولو کې ګټور و، خو دا سازمان لا هم د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو هدف ته نه دی رسېدلی. یو شمېر کارپوهان بیا په افغانستان کې د ناتو ماموریت بریالی، خو یو شمېر نورې لاسته راوړنې کمزورې ګڼي. اکرام الله اکرام په یو رپورټ کې په افغانستان کې د ناتو اتلس کلن ماموریت ته کتنه کړې.
لا هم د افغانستان په فضا د ناټو هلیکوپټر ګرځي. په دې هیواد کې د ناټو د ماموریت اتلس کاله کیږي. د 2000 لومړی کال نومبر میاشت و چې د ناټو عسکرو او امریکایي ځواکونو لومړی جوپا کابل ته راورسېده. د سازمان د تروریزم سره د جګړې په هدف خپل عسکر افغانستان ته راوستل، خو لا هم په دې هیواد کې جګړه دوام لري او لا پسې تیزه شوې ده. هغه جګړه چې لسګونه زره کسان پکې قرباني شول او اوس د دغه اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سولې هڅې کیږي. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د بیا رغونې پراختیا او د امنیتي او دفاعي قوتونو د جوړولو په برخه کې د ناتو حضور له لاسته راوړنو ډاکو. خو د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون وایي چې ناتو د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو هدف ته نه ده رسیدلی.
ناتو په افغانستان کې مؤثریت ډیر درلود. موږ له صفر څخه شروع کړی و او اوس یو ځای ته رسیدلی چې د ناتو په همکارۍ او مرستو باندې موږ یو داسې امنیتي ځواکونه لرو چې له ترهګرۍ سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې قرار لري. په دې برخه کې ناتو ښه پرمختګ کړی دی. زموږ لوی اندېښنه دا ده چې ناتو د ترهګرۍ هغه اصلي مراکز ته نه ده رسېدلی. امیدوار یو چې له دې وروسته یا په راتلونکي کال لپاره چې دوی کومې تعهدات کوي، هغه تعهدات دا وي چې پا په پاکستان کې د طالبانو او د نور طرح ګرو ډلو شته مرکزونه له منځه لاړ شي پر پاکستان فشار ډیر شي چې له ترګري د ملاتړ څخه خلاص وخت.
د شمالي اټلانټیک د تړون یا ناټو د ایجاد اویا کلونه پوره شول. اویا کل وړاندې د امریکا په ګډون دولس هیوادونو د کومې حمله په صورت کې د یو بل د دفاع ژمنه وکړه. د امریکا متحده ایالات د دغه تړون تر ټولو قوي غړی بلل کیږي او دغه سازمان د نورو غړو په پرتله ډیر لګښت ورکوي. اوس ناټو 29 غړي هیوادونه لري چې اصلي مرکز یې د بلجیم په مرکز بروکسل کې دی. په دې تړون کې ټولو غړو هیوادونو لاسلیک کړی چې د ناټو په غړو هیوادونو د کومې حمله په صورت کې به ټول د دښمن په وړاندې ودرېږي. دا تړون په نړۍ کې تر ټولو ستر پوځي تړون بلل کیږي. د همدې تړون په اساس کله چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د امریکا په 2 سوداګریزو برجونو حمله وشوه او مسولیت یې القاعده ډلې ومانه چې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې و. ناټو د هیواد تخپل عسکر واستول، د طالبانو اسلامي امارت ړنګ کړ او نوې حکومت جوړ شو. اوس چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت 13 کال کېږي، د طالبانو په ګډون یو شمیر نوري تروریستي ډلې لا هم د دې هیواد په ځینو برخو کې فعالیت لري او د ډیرو کسانو په باور امنیتي وضعیت د بل هر وخت په پرتله خراب شوی دی. د افغانستان یو شمیر پخوانی پوځي چارواکي وایي چې د ناټو او افغان حکومت یو شمیر تیروتنې لامل شو چې دغه جګړه اوږده شي. د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل
دا جنگ باید مروغت شوی نه وای، اتلس کال باید دوام نه وای کړی، مګر د دې اتلس کالو دوام نتیجه فقط هغه غلطۍ وي چې زمونږ د حکومت لخوا وشي او ناتو او د امریکایي قوتونو لخوا وشي. یعنی مشترکاً دواړه خواوې ملامتې دي چې دوی اشتباهات وکړل، غلطۍ وکړې او جنگ تر دې حده پورې اوږد شو.
د افغان حکومت او ناټو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت، د ملکی تلفاتو ډیریدل او کلتوري مسایلو ته نه پاملرنه هغه لاملونه بولی چې لاملې دغه جګړه اوږده شوه. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په مشوره ورکولو، روزنه او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې د ناټو حضور ګټور وو. د دې وزارت ویان قیس منګل ازادي راډیو ته وویل
دې مسریت زخ ډیر دی. په مشاوریت بخش کې دیم سره همکاري کوي، په زده کړو کې دیم سره همکاري کوي او د دې لور بل مسریت په اکمالات او تجهیزاتي برخه کې دیم سره همکاري کوي. ولې د ترهګرو په مقابل کې مبارزه تر اوسه پورې جریان لري، دوام لري، چې څو دي ختم شي.
بل خو یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې ناټو خې لا سراوړنی نه درلودي. لدی ډلې قدرت الله ازواک وویل
متاسفانه طی چند سال حضوری که ناتو در افغانستان داشته
له بعد مرغه هغه توقعات چې د یو پوزي سازمان څخه کیږي له مخې په تیرو څو کلونو کې ناټو په افغانستان کې ډیر موثریت نه درلود او ویلای شم ناټو دلته تر یوې اندازې خپل هدف ته نه رسیدلی او د جګړې د بریالیتوب په برخه کې جګړه په جګړه نه ګټل کیږي، ځکه چې دا جګړه نوري ریښې لري.
جنگ ریښه هایی داره، عوامل داره.
خو یو شمیر نور سیاسي کارپوهان بیا وایي چې ناټو د افغانستان په امنیت کې بریالی و او د پرمختګ لپاره لار هواره کړه. افغان سیاسي کارپو روح الامین
ولی از اون جایی که میدانیم که برای
مونږ د هر فعالیت لپاره هغه کده پوهنی وی، خاری پراختیاوی او که حکومتداری وی، امنیت ته اړتیا لرو، چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ناټو یو قوي سازمان ثابت شوی دی.
تعیین کننده بوده.
ولسی وګړي بیا په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د حضور په اړه بیلابیل نظرونه لري.
نوم محمد خالد د ناټو ګډون دلته افغانستان ته چې دوی ګډون کړی ده، د سیاسي پیسې مونږه فکر وکړو که د مالی پیسې فکر وکړو، دوی افغانستان ته ډیر ګټور ده، ځکه چې مونږ تر اوسه پورې خودمختار نه یو، د لاس نه پوره نه یو، ځکه چې که دوی لار شي احتمال داده چې مونږ ډیر مشکلات سره اخته شو.
خیر محمد جز با منافع خود با منافع
زمانم خیر محمد دی. ناټو زمونږ د هیواد د ګټو په وړاندې خپل ګټو ته لومړیتوب ورکړی، ځکه کله چې پاکستان په افغان خاوره راکټونه توغول او خکارات یې کاوه دوی غلی وو. کله چې زمونږ سرتیر محاصره کیږي دوی غلی وي.
له دې ټولو سره سره افغان حکومت، پوځي او سیاسي کارپوهان او ولسی وګړي لا هم په افغانستان کې د ناټو حضور اړتیا بولي او وایي چې د ناټو وتل به په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
احترامانه لرم چې دغه پیغام هم نشر کړ چې دفاع وزارت پورې اړوند دفاع وزارت پرسنل چې بیا تقاوتی دي، همدې تقاوت ته ناز دي. سیاست تقاوت نن هیله ده چې دا زموږ تقاوت په خپل وخت باندې یعنی جدول مطابق مونږ ته اجرا کړي، نور څه ویل نه لرو، ټولو ته ښه ورځ.
د ولایت نادلی نه خبرې کوي، من مې نوم ده وروره، ماشینه په وخت باندې نه اوله کېږي، دا زموږ رئیس جمهور نه تقاضا ده، نهه کاله کېږي مونږ دلته وظیفې اجرا کوو، نه واسطر لرو، نه زر لرو، نه زور لرو، بچی خوار، دمن خوار، ټول خوار، راپوسو کې مونږ پراتی یو، دا دا څنګه ماشینه دي چې په دوه میاشتو په درې میاشتو کې نه اوله کېږي، دا زموږ رئیس جمهور نه تقاضا ده په وخت په وخت باندې ده ماشینه اوله شي، کله مالی تال ورکړي، کله مصرفات تال ورکړي، د غریب زمن او ماشو باندې تجارت راوازه. و سلام راځي، آزادي زنده باد.
افغانستان کې کوم خلک مړه کېږي، د دې خون چې دی دا ټول د طالبانو په غاړه دی، په دغه په غاړه دی چې دوی کله جوړ نه کوي، دوی جنگ در جوړې خوش کړی دی، دوی د ملکیانو سره یو زیات ظلم کوي، دوی د هغوی وعدو په کول، د ایران او د پاکستان په کول او د ورس په کول دوی جوړ کوي چې د افغانستان سره د خلکو سره کښېني، خود په خود خپل دورونه سره جوړو.
دوستان وخت غرمه دولستمی بجه شوی، ملالی بشیر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمه خبر نو سره ټکی تری اورو.
چارواکي په اوروزګان او زابل ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکوي. د ناتو عمومي منشي وایي چې ځواکونه به تر هغو په افغانستان کې وي چې اړتیا یې وي. آسیا پراختیایي بانک وړاندوینه کړې ده چې سږ کال به د افغانستان اقتصادي وده تر پروسږ کال زیاته وي. د امریکا مرستیال ولسمشر جرمني او ترکیه ته له روسیې سره د معاملو پر وړاندې خبرداری ورکړی، او د نیوزیلند پولیس وایي په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جمعتونو د تروریستي حملو په تړاو 28 کلن استرالیایي د قتل په 500 او د قتل د هڅو په 9 مواردو تورن سوی دی.
دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. وس هم رازو د مخکخو خزو پروګرام ته
مخکخي خزي.
سلامونه، زه فرشته غنی ما او د مخکخه خزو د خبرونه او دیدون کی یاستئ، تاسو ته خرغلاست وایم. نن بیا هم په خبرونه کې را سره یو تکړه میلمنه لرو چې خاطره اساق زینو میږي، هغه افغان سوداګر ده او په افغانستان کې د یو غیر دولتي بنسټ مشر ده چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي. د دې بنسټ نوم د افغانستان لپاره د تعلیمي طبي او مسلکي پروګرامونو د پرمختګ دی. په ژورنالیزم کې د کابل په هنتون څخه د لسانس سند اخیسته، په هند کې د عامه اړیکو په برخه کې ماسټری کړې ده. تاسو ته بخیر اغلاست وایم، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
مننه فرشته جان، سلام او زرنش تاسو او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو بیلابیل فعالیتونه درلودلې دي، ک پایلو کړو لدې څخه چې کارونه مو پر رسنې کې پایل کړل، ک کوم بل نه هات سره ورسته به رسنې تر اغلې چې اوس خپل هم بنسټ لري، د افغانستان د ولایتي شورا په خوني غړي هم پات شوې.
ام په لو کور ودان کله چې ما دول سم سم څخه فارغ اسولم، نو زما د رسنې سره ابتدا د تبابت ډیر لیوالتیا و، او بیا د رسنې سره دوام چې اول انتخاب می تپ و دوام می ژورنالیزم، نو کیدای شي چې تپ ته به غزما ذهنن جوړنوم، او یا به هم هغه سوالونه ما نسوي کولای چې یا به حل کړی نه و، نو ځکه د ژورنالیزم پنځه ته بریالي سوم، او په ډیر شوق او ځوړ سره می وای مخکې د دې چې سره سم د ژورنالیزم په پوانتون ولولم، یا پوانځي ولولم، ما پر رسنې کې دنده پیل کړله. رسنې کې می دنده پیل کړله ځکه چې ژمنی رخصتی وی، او ما چې کلم امتحان ورکې په هغه زمان کې په 2018 کال کې چې ما په خصوصي رسنۍ کې دنده تر سره کوله، هلته د پښتنو میرمنو شتون ډیر کم و، او یا به هم نو اصلا، نو په ډیر لیوالتیا سره هغوی هم از ولته مقرره کړلم، او خپل پروګرامونه یا خپل مبارزې لړۍ مې د هغه ځای را شروع کړل، او بیا هم که څه هم په رسنۍ کې کار کوي ولی زما لمړی انتخاب تپ او دوهم ژورنالیزم چې لنیکه مرغه وایم ځکه اوس ډیر سخت مين لرم د خپل مسلک سره او په دې خوشاله يم چې زه یو ژورنالیست یم. البته دا نه وایم چې زه به فعال يم یا به نه فعال يم، ولی حد اقل هڅه کوم ترغو د خپل هواد درد دلو میرمنو یو رسا رغ واوسم.
په کومه دوره کې د کابل د ولایتي شورا غړی پات شو او څنګه مو غوښتل چې دی برخه تراشي؟
ژورنالیزم او سیاست سره نغښتی دی، یعنی لازم او ملزوم غوندې دي. او کله چې موږ هلته پر رسنۍ کې کار کوي اکثره سیاسي هغه توتي خبرې موږ را سپړلې او په هغه باندې مو باس کوي، ځکه د خبرو ترڅنګ چې ما ته خبرونه لوستل ما یو سیاسي خبرونه هم چلوله او د ځین سیاستونو په مرغورسته د خو سره مرکې کولې. زه ډیر لیواله کړم چې زه خپل هم سیاسي ډګر ته راووسم. بیا مې ځان نومان کې چې لانی کمرغه د کابل په سطح باندې تقریبا د شل زر سره لوړه رایه ما واخیستله او زه رالم د کابل ولایتي شورا غړی سولم. دغه تیره دوره چې دا اوس هم زموږ وکیلان دی، ولی بیا ما ولسی جرګې ته ځان نوماندوی دغه څخه استعفا ورکړله.
د دې ترڅنګ نور فعالیتونه هم تحصیل لري، بنسټ لري د افغانستان لپاره د تعلیمي طبي او مسلکي پروګرامونو د پرمختګ بنسټ. دغه بنسټ په کومه برخه کې کارونه ترسره کوي او ډیری فوکس مو په کوم برخه دی؟
د موسسه د شروز د پاره کار کوي او د ځوانانو د پاره کار کوي. افغانستان یو جنگ ځپل هیواد دی، په هر ناخواله کې لبد مرغز مرستاسي خويندې قرباني کوي، چې ما تقریبا د 12 ولایتونو شاوخوا کې هغه ناامن سیمو کې مشالته د دې د ظرفیت لوړونی د سواد زده کړې د اهمیت په اړه باندې همدارنګه د کورنۍ او تری خوالو او یا هم د مور او د اولادو ترمنځ روی پاره په دغه برخه کې موږ پروژې تر سره کړې دي چې لنی کمرغه تننوس پر موافقه او د خلکو د ډیر د لیولتیا لامل سوی دی. او هغه یوازنی لار چې ما ولایتي شورا ته هم لار پیدا کړل دغه زما مخکنی کاری په ګراوند چې ما توانیدلی وم په اکثر ولسوالۍ او په اکثر سیمو کې بل خصوص د کابل چې موږ بلابل پروژې پلي کړې وې او ګو پیژندلم. دې تاجت نو چې ځالته ځانته لابي وکم یا کمپاین وکم یا ورته چې شې میا پاتې دی خپل لیوالتیا درلودل هو ماته راه راکړل. او د دې ترڅنګ بل د یو ټولنه هم لرو چې هغه هم د ځوانانو په برخه کې کار کوي، دا څنګه کولای سو موږ پرته د کوم ژبني قومي سمتي مذهبي تعصب څخه من هيستي یو افغان هغه ورتیاوي هغه ظرفیتونه راوست پړو هغه سرتريو چتر لاندې راټول کوچ واقعا د افغانستان راتلونکي د سره نغړ سي دي واقعا د کوال سي د افغانستان او کابل سم شریک وزیران هر څوک همدا ځوانان مې نو د هم یو بل ټولنه د چد دي چتر لاندې هم اکثر ډيري ځوانان د په بلا بلی دارو کې کار کوي. البته هغه واز په کابل پوری تړل نه ده، تقریبا تو فیل حال خو په څوار لس ولایتونو کې د ځوانان را سره دي چې د هر ناخوالي او هم حق تلفي په وړاندې باندې مشکل سي په یو ولایت کې په ان وخت کې په ولس ولایتونه کې کا سولیز مظاهره راو بس او هم د خپل حق غوښتن کوو.
درته وای کوم لاریونونه چې تاسو پلان راچوي او یا هم اغزوانان یې تر سره کوي، اې د کوم ګټه هم کړي دا کال استراوړنې مو تر رودلی کول شي یادونه تي وکړي.
ګورې لاریون او یا هم اعتراض کول د هر افغان مدني حق دی، چې د هغوی په وړاندې کوم خلاف کار وسی یا د هغوی حق تلف سي نو دا مشروط دی او د هغوی आवाज پورته کړل. لکه مثال په تیرو انتخاباتو کې تسول د چتونره درغلي تر سره شو او یا هم تقریبا د 15 میاشتو په تیریدو سره تنن روز پر د لس ولایتونو نتیجې به پایلې دي. په دغه اکل هم موږ ځینې سولیز لاریونونه درلودلې دي، همدارنګه د حکومت مشران سره نیولې د کمیسیونو تر مشرانو پرې د دې سره ملي د کاته کړې دي. مخه مو یوازې دا نه دي چې موږ لاریونونه راټول کړو، مخه مو دا ده چې موږ څنګه کولای سو ذهنیتونه جوړ کړو. لکه په تیرو 40 کلونو کې چې موږ هیواد داسې رنګ سوي دي، زموږ د خلکو ذهنیتونه هم رنګ سوي دي. ذهن اندي آرام من دي سيد چې جګړې به یې دلته مرتسي په ما بلا بل ستونزې کې زموږ حکومت زموږ خلک اخته دي. ولی موږ من هیڅ توقع هم نه د حکومت څخه نه کوم د کوم بل هیواد څخه، موږ من هیڅ دی افغان خپل ملي دین یا خپل ملي دند سره تر سره چې څنګه کولای سو د ملي احساس ټول تورکو. همیشه زموږ شخصي منافع باید زموږ سره مطرح ونه وسی. کچې رزه په یو پوزیشن باندې وسم کزیو ځای ورسی نو زبا ملی منافع تر پښو لاندې کوم بیا په شخصي منافع ته برتریه تر کوم خپل حواس بنو چوتم یا به حکومت غندم یا به هم هغه دلته پل غندم چې ما سره حق تلف کړ دی او یا هم زه په هغه ځکه بریالي سي نه چې مو مثال مور انتخابات تر کولای سي که زه په انتخابات کې بریالي سم کنه ساز ما مبارزه په انتخابات یا د پارلمان په څوکۍ پوري تړلې نه ده زمن هایستی و افغان څنګه کولای سم چې زه نور ځوانان هم دغه ذهنیت ورکم چې واځي پر شخصي منافع باندې مشتسي باید ونه درې شو ملي منافع په پام کې ونیسو ځکه دا ولس مو درديدل ولس اوس هم په واځي پر کابل او ځینې لوی شهرون باندې مشتسي حساب نکو مشتسي نن هم اکثر بل خصوص خويندې چې د تاوتری خال سر مخته نن هم مشتسي خور په بادو کې ورکول کیږي د ورور په بادو کې زموږ خور ورکول کیږي نن هم مشتسي خور په تنارې کې ځول کېږي زموږ تاسو خور را ده 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 کوښنی سن باندې پر هغه باندې تیرې کېږي او یا هم یو دولس کلنې یا لس کلنې انجلۍ یو سپینجر بوډا ته د پیسو په بدل کې ورکول کېږي دا هغه ناخوالې دي چې زه فکر کوم چې زموږ خويندې اکثر ورسره لاس او ګریوان اته په دغه کابل کې په ولسوالۍ کې موږ ولرسو دی هغه خپل ابتدایي مدني حق چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې ورکړل شوی دی د زده کړې دي هغه نعمت څخه به برخې دي څنګه کولای شو دی ته کنن نه زموږ مبارزه کنن رنگ رانه وړي سي چې کله به ولې موږ عمله تړلې ده چې باید دغه مبارزه سره ورسو نو راتلونکي یو کال یا پنځه کال کوم مستر لسره وړاند درلودلې
bale تاسو لزده کړو یادونه وکړه فکر کوم د سکالرشپونو په برخه کې او یا د بورسوی په برخه کې هم تاسو کار کړی دی په خو دا کار مو څنګه او د کوم ځوانان لپاره او د ځوانان څنګه غوړه کېدل خزي عام به پکې کنه
بل شکه چې ما مینه همیشه زموږ فوکس په ابتدا د خويند د پاري ځکه زه خپل یو مېرمن یم او د یو مېرمنې د سره سره تلل سم دا غږ درد احساسوالی سم هغه اولویت په مو شو ته کوئی دوهم بیا ز کور ته بقاو د بیلا بیلا ادارو سره کوم چې موږ پروژې پلې کړې دي هغه زموږ ډونران او همدارنګ د بیلا بیلا وزارتخانو سره د ولایتي شورا په دوران کې زموږ معرفت ورسره سوي دي یو زموږ شکاري روابط و ورسره هغه سکالرشپونه زموږ سره شریکي او موږ کوم کسان چې ورتیاي لري وخت غواړي او لیوالتي لري چې دغه بورسو کې ما ګډون وکي او یا هم لار سي د هوا څخه بهر خپل وړي ذکر تر سره کې نو د آزاد رقابت لار به مدې کې ابتدا موږ خپل په دفتر کې آزاد رقابت مدې تر سره کوي چې کوم کسان کوم یو کوېشنر کوېشنری به مرته جوړ کړل چې دغه سوالونو ته سورته جواب ورکړي چې د اتیا څخه بل وړ نمرې وخت له هغه کسان به بیا ورته معرفي کول دا غوم لا تر مهم کاوه بیا
بیا به هم پښتنې ترشم خو لمړی به ایواړي کا جواب کو چې څوک دی لکم زی څخه مهرباني وکي
زه تا ته او دته نن منې ته سلام ما موضوعات خبرې کوم لوګ سوال دا ده چې مقصد تاسو د بورسونه ورکړي دي د ولایت شاوخوا او د خار خلکو ته بورسونه ورکړي هغه د ډاکټران کړي انجنیران کړي ډېر لرو لسواله خلک ټول دغه څه پاتې دي بس وروره دیو کور درې نه پاره رسیدلې څلور نه پاره رسیدلې څوک ډاکټر ده څوک انجنیر ده خو خلک ټول ورته پاتې دي دا د ما او ته پیغام راته دې نه خدې دلته ما ترا او خېدل ته
د تا فروج ګیله دا چې په خارونو کې ډیره توجه د ځوانانو ته خو په لری پرتوسی مو کې نه در چې دقیقا زه هم همدی ترتلم چې کوم ځوانان چې د بورسی لپاره یا بهر ته د زده کړو لپاره تحصیل ګل هغه څنګه د ولایتو څخه انتخاب دل کې وازی د خارونو څخه هغه تکړه ځوانان جوړ
په ټول کې زما مسولیت یعنی دا نو چې زه باید د هر ولایت غیر ټول کوم ځکه موږ دلته د لوړو زده کړو وزارت لرو هغه د دې مکلفیت لري چې باید دغه تعادل په نظر کې ونیسي ولی موږ کوم څه چې مثال په ټول ولایت کې بزر ټول دوستان پیژنم چې څوک مستحق دي څوک نه دي کوم کسان چې موږ د ټولنې غړي ته په لودي موږ به هغه ته دا پیغام ورورسي هغه به ځین ځوانان را معرفي فکر چې ورته ای لري مثال کور د بورسیو ابتدایي شرط دا چې په انګریزي ژبه باید پوره خبري باید وکولای شي ولی د اکثر ولایت شرطل هغه په انګریزي ژبه نه پیدا نو موږ څنګه کولای شو چې هغه ورواستو ځکه بل شک چې پاتې راځي ولې د یو چا چانس چې هغه په انګریزي ژبه پیږي دا هغه چانس ولې وروسوځو هغه کس وروسو چې هغه نسی کولای په هغه کې بریالي سي درځم د دې ورور خبرې ته چې د هلمند ولایت څخه اړیکه نیولې و دا هغه سوال به جواب کوم د چې مور د افغان میرمنو رسار راغو پرسنوي کې مور د هر نه خپل په وړاندې باندې هغه یي ژغ راپورته کړ دی او تر دې پر مرسول دي فکر کوم دا بس تر مبارزه و او په هغه زمان کې چې حسنند خوين تشنون ډیر محدود او همدارنګه پراتون کې ما مخکې هم ویل چې زه د خپل مسلک سره مینه لرم بلو چې هر وخت زمينه مساعد سي او شرایط برابر ورته زه په حق رسنی کې چې زمالي والتي او سر په رسنی کې به دند تر سر کوم خپل کار په شوق علاقه سره پر مخ می د لوګر څخه کوم رو چې ویل بورسونه په شار ولسوالي کې نه دي زه فکر کوم زه د کابل ولایت استازیم ما د کابل او ځینې نور مرکزی ولایتونو په کچه باندې کوم بیا هم تکراروم چې موږ د ټولنې غړي ته په درلود هغوی ته به می مراجعه وکړی یا د سوشل میډیا د لارې او یا هم د ټلیفون د لارې چې موږ به د هغوی سره اړیکې درلودې به هغوی رااله هلته زموږ دفتر ته چې رجوع به وکړو موږ لیوالې په دې برخه کې یا د کمپاینونو د لارې څخه چې ما پیژندل د هغوی ته به مو دغه پیغام ورسوي موږ یو ګروپ لرو هغه ګروپ کې موږ سره شیر کړل هغوی په خپل ویل چې موږ دغه کسان کوالیفایډ دي کولای شي چې ستاسو په دغه لیست کې ورزافه سي ولې هر ولایت تل خپل وکیلان لري د پارلمان وکیلان لري د ولایتي شورا وکیلان لري نو زه فکر کوم د دې ورور ګلابه د هغه وکیلان چې هغوی نه دي توانې دلی د دې دغه ژغ واوري او یا هم د هغه ولایت هغه ولست خدمت وکي ځکه بیا هم ملامتیا ز په ولس کې ګرم چې هغه ورته کسان ته چې د دې لپاره خدمت کوي هغوی ته رائے ورکړي چې نن ورځ دې سرځین ټکې چې د دې ځوانان نالوستي پات دي لا په ولایت کې او د ولسوالۍ په کچه باندې
ډیره ښه ده یوه اړیکه پر واخلو وګورو څوک دې لکم زی څخه مهرباني وکي
سلام علیکم خدایانو تاسو سلامونه تاسو ګران ملمان سلامونه
علیکم سلام مهرباني څوک دې لکم زی څخه
افغان يم د هلمند ولایت
افغان له هلمند څخه مهرباني افغان رو
د خورجان ته د غیوه پوښتنه وا د دې پر رسنی کې کار کوي باندې د دې په تجربې کې تجربه پر دې راغلي داسې چې دوی راپور جوړ کړي داسې دې یو مشکل جوړ شوی یا د زیات رسنی ته داسې خبرې لاندې مشکلاتونه جوړیږي اته غوښنه ورته کیږي بیا دې دې په څه په مشکلاتو کې نو دا که تجربه پر دې راغلي پر راپور جوړ باندې کوم څه به وایي
ډیره مننه نو د سې یو څه در سره شوی توانستون زی خوې
بل شکه چې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې باندې ګڼې ستونزې دي بل خصوصا هغه په لری پرتو سیمو کې چې خبريالان راپور برابرې ولی زما دند خبريالي نه و چې زو لارسم گزارش راټول کوم او راسم بیا په تلویزیون ته وړاندې کوم زما صرف د خبرو پریزنتو چې پریزنټاروم یعنی ویاندوم ما خبرونه لوستل خو د ځینو ځانګړو مرکو د لپاره بتللو د دفتر څخه د باندې او یا هم د زینو مشران سره لیدل او ځکه ما دفتر څخه د باندې ډیر کار نه دی کړی او ځکه د سن سره هم نه مخسوي
یو بل اړیکه به هم راوخلو مهرباني وکي
بلې پر استخبار سلامونه تاسو سره نکوم تاسو نن منې ته او د ازادي راډیو ټولو کارکون کول دوم
علیکم سلام مهرباني
قاضي صاحب پښتون صاحب د ایمي همکار یو دوم کوم سلامونه درته وړاندې کوم
علیکم سلام مهرباني خغلې پښتون
باندې زین پښتون داد کوم بنسټ چې تاسو کار ورته کوي دغه دغه تنها په کابل کې دی کله افغانستان په نورو ولایتونو کې او دغه تاسو بنسټ د کومي خوا د کوم ځای د ولایت انګلیزي د تاسو د مصارف څخه کوي او بل څه مې دا
پاینده کوم غواړي چې بیرته وشه
سترو باندې کتنګ مهرباني وکړئ په لشکره ما مخکې مرته ویل چې دا زموږ کوم د شوز په برخه کې کار کوي د ځوانان په برخه کې دا موسسه ده په لشکره چې موږ د بهرنیو یو هغه بنسټونو چې دلته یا موسسې چې دلته کار کوي په افغانستان کې دا غوي ته خپل طرح وړاندې کوو د خلکو هغه لزوم دي ته په کتو سره چې مثال په هلمند ولایت کې یا په کندهار ولایت کې کوم څه تدیر ارتیا لري خویندي هغه تر هوړند کو دغه تر حد دي د پیسو د پاملرن ورکر سی هو بیا زبر سره بحثونه پر دې باندې کې په مرضی ته د تر هوروس سره پرپوزل ورو نوښت کو هو غورستو د هغه د خوښ کله ومن لسوب د هغه سره مرته بودیجه راته ما نه کوي چې مثلا دغه نه بودیجه بودیجه هم البته موجود ته ټاکو چې دغه نه بودیجه موږ په دغه برخه کې ضرورت لرو چې مثلا یا ایلمان یا هر ولایت چې په ټول افغانستان کې موږ فعالیتونه لرو خو موږ چې کار کړی دی تقریبا په 14 ولایتونو کې کار کړی دی ولې مصارف د کوم څوک نه ورته لرو چې موږ باید میاش په میاش پیسې راکې او موږ د خپلیت سره سره ورسو ډېرې وخت داسې هم کېږي چې موږ اصلا پروژه نه لرو ولې خپل کوم څه چې موږ د خپل شخصي امکانات لرو د هغه څخه هم په استفادې سره خپل فعالیتونه جدي ساتو ولې فعالیتونه مو نه دي درولي
خامه خاستون زو سره هم مخشوي کړته وای چې کوم ستونزې وې چې تاسو د کارونو پر وړاندې رامنځته شوی او هغه مو بیا څنګه حل کړی دی؟
سیاسي لګر کې که دغه اجتماعي او اقتصادي لګر
لمړی به د 65 د کارونو پاړو غږی ګورسته بیا سیاسي
بل شک مو شاد کندهار په شاولې کوټ ولسوالۍ کې یو پروژه درلودل چې هلته مطلق هغه د طالبانو سیمه و. هلته د ګڼو ستونزو سره مخ شولو چې تقریبا یو کال مبارزه سره وکړل ولې بیا هلته موږ ته اجازه را نه کړه سول هغه پروژه د هغه ځای سره کنسل سول. بل پروژه موږ درلودل د جلال آباد په توره بوړه ولسوالۍ کې چې زه خپله څو ځلې هلته ورغلیم هلته هم د ګڼو طالب وروڼو سره موږ په لاس او ګریوانو ځکه هغوی موږ دونر امریکایان وو هغوی په دې باندې موږ دوه درې موټرې راوسوسله چې تاسې د امریکایانو لپاره کار کوي نو ولې زموږ هدف دا نه و چې موږ د امریکایانو لپاره کول د امریکایان صحیح ده چې موږ په بودیجه د امریکایانو سره اخیستل ولې خدمت مو خپل ولست و هلته مو ولست موږ ښوونځی جوړوي نو هغه که د امریکایانو پیسې یې که د هر څه یې ولې زموږ مهم دا دی چې موږ خپل ولست څنګه باسواده کړو او زما د ټولو شکیلو ډلو څخه بل خصوص طالب رول څخه دا غوښتنه ده چې راځئ دا وطن ستاسې خپل دی دا خاوره ستاسې خپله ده که امریکایي دی که نور هیوادونه دي که نړیوال ټول بله شکه چې اوس حالات کې موږ ضرورت ورته لرو په ځینې مواردو کې چې د موږ سره مرسته وکړي ځکه موږ څلوېښت کاله ناخوالې دلته لیدلې دي ولې دا خاوره زموږ ستاسې ده چې موږ ستاسې لاس په کار ورته نسو موږ ستاسې جوړ نه کړو پردي موږ ستاسې نه جوړ یو هغوی راغلي د خپل شخصي منافعو په خاطر مند ولې یوه غوښتنه مې هیڅ د طالبانو دی یو کوچنی خور دا ده چې راځي د خپل افغان نور سره خپل سره کښېني خپل مابین کو ښه جوړ سره راځو ته هم موږ ښه پیژنې موږ هم تاسې ښه پیژنو سره نو کله چې زه ته د یو خاورې یو د یو خاورې بچیان یو نو پردي ولې په موږ کې جوړه وکړي ځکه دغه مهم شپې ورځې چې د سولې دی چې د سولې خبرې اترې روانې دي امیدوار یم چې دا خبرې اترې یو سم رنګ راوړي او افغانان وکولی شي ته دغه څلوېښت کلن ناورین وروسته ته یو دایمي سول ته لاسرسی پیدا کړي.
په سیاست برخه کې چې کومو ښځو فعالیتونه ترسره کړي دي ډېرې ستونزې یې ګاللي او کله ناکله د ځینو وسلوالو لخوا تهدید شوي هم دي. تاسې هم د داسې ستونزې سره مخ شوي یې که یوازې ستاسو کار په کابل کې ښار کې و؟
یا ولسوالیو ته هم تللي یو ډېری ولایتونو ته هم تللي بل و له بده مرغه وایم چې زموږ خپل د کورنۍ غړي ځکه زه په حاصل کې په خټه د کندهار یم نو په کندهار کې زموږ د کوم اکاګان چې دي او یا هم نور هغه زما د پلار د خوا کوم پلرګنۍ چې ده هغوی ټول د طالبانو سره لاس یو دي ډېری یې طالبانو سره دي نو هغوی کله چې زه رالم ولایتي شورا ته ودرېدلم او بریالۍ سولم څو څو ځلې ما ته یې اخترونه راکړل چې ته باید د دې څه استعفا ورکړې ته د حکومت سره کار مه کوه دا ګر د کافران دي او دا ها دي او دا دغه مسایل سره مخ شولو خو ما د دې خبرې بابېزه وګڼلې او بیا هېڅ خپل فعالیتونه مې ادامه ورکول چې بیا هم دوه ځلې را باندې پرېتو کوي خو له نیکه مرغه چې موټر مو خوندي و حوزه ځینې بچ سولم ولې یو څو وخته که څه هم د رسنیو څه بیا شاته سولم وقفه مې ونیول ولې خپل فعالیتونه مې د پردې شاته سرته رسول.
څومره تاسو ته سخته تمامې ده دا چې د کورنۍ لخوا د دې پر ځای چې تاسو تشویق شي ګواښ درته کېده؟
او زما خپله شخصي کورنۍ یا مور پلار خوندي ورونه دي زما ملاتړ کوي دا ماته غټه خبره وه دا که څوک زما سره مخالفت کوي خو طبعاً هغوی مور ته نه سره رسېدلی د سیاست هغه یو پوینټ هم دا دی چې کله په دې پوه شول چې ستا مخالفین پیدا کړل نو په دې پوه شي یعنې چې تاسو پرمختګ کړی دي هغه کسان تاسو ته رسېدګي نه شي کولی نو ځکه ستاسو پر خلاف ونه درېږي او صحیح ده چې سخته به وولي ما خپل د دغسې حالات سره چې هر څومره سختۍ کې هر څومره دغسې د کړکېچن حالات کې زه تر هغه حالات خپل ځان وباسم ما واقعیت ډېر افتخار په دې کوي چې حداقل زه د دې جوګه یم چې زه د دغه ستونزو سره مبارزه وکړم او خپل د ولس رساره واوسم بل خصوص د خویندو چې څنګه کولی شم زه د دې اواز پورته کړم او همدارنګه د دوی ښه استازولي وکولی شم.
تاسو اکثره وخت په غونډو کې چې کله ظاهري کې یا ګډون کوي د افغانستان تولید شوي جامې مو په تن وي کله ته وایې آیا سوداګري مو د افغانستان د لاسي صنایعو په برخه کې ده؟
یا دا زما خپل ملي هویت دی او زه غواړم چې همیشه په خپل افغاني جامو کې که زه د هېواد ته ننووسم که زه د هیواد څخه بهر زم همیشه په خپل افغاني جامو کې ګرځم او غواړم چې خپل فرهنګ خپل ژوندۍ وساتم او په دې باندې زه ویاړم هیڅ کلم په دې باندې زه نه شرمېږم اته ځینو نورو کوم قانون سره چې زموږ سرکار دی وسره یې هم زموږ هغوی پروژې ځین لرو هغوی ملاتړ ته تشویق کړی دي چې هغوی د افغاني جامو څخه استفاده وکړي بل شک چې زموږ تر دې انجو تر چتل لاندې تقریبا او نورې کوچنۍ کوچنۍ انجو دي چې هغه د لاسي صنایعو په برخه کې هغه هم دارنګ چې د داخز موږ ستاسو د قیمتي ډبرو څخه پاکا کې شکل سره هغوی ځینې د لاسي ګوتمې او یا هم د غاړې د لاس باندې دغه شیان جوړي هغوی برخه کې هم موږ سره خويندې ستاسو د خپل کار کې هم دارنګ د خطاطۍ په برخه کې دي بیلابیل برخو کې هغوی فعالیت لري او زموږ سره یې زموږ سره انجو ته چتل لاندې کار کوي د سوداګری برخه کې از ما هڅه کړې ده چې زه د افغانستان البته تازه میوي او همدارنګ وچه میوي د یو څخه بهر یو سو او هلته خپل د توکو ته بازار موندنه وکړو.
دا کاروبار مو څنګه دی ځکه تاسو ډیر وخت په نورو فعالیتونو کې یا غوښه چې لري په هغو فعالیتونو بوخته سوداګری کله مخته وړي وخت ورته وزګاریږي کنه؟
بل شک چې مکه انسان خپل وغوړي بلې هم سیاسي ډګر ته هم اجتماعي ډګر ته او هم فرهنګي او یا هم اقتصادي ډګرونو ته رسیدګي کولای شي او کچیر موږ خپل ځان هسي واځي په سیاست باندې مشغول کو موږ چې اقتصادي هر خپل پاتې یا هم فرهنګي یا نور اجتماعي اړخونه پاتې دا ټول یو تر بل لازم ملزوم دي موږ په ټول اړخونو ته رسیدګي وکړو ځکه د خلکو توقعات لکه څنګه چې تاسو په دې اړیکه ویل ته مثال د هر هیوادوال توقعات بینه ډيري نو کومور دغه توقعات رسیدګي کو باید هر هغه چارچوب چې موږ لرو هغه ته باید موږ خپل ځان برابر کو هغه ته باید رسیدګي وکړو زه خپل هغه کوم سکیچول چې لرم یا تقسیم اوقات چې لرم هر برخه ته ما بیل بیل ورځ ورستل دی او بیل بیل فعالیت سره کوم تر اوسه د کوم سنسر نه يم
تپن یو انسان د خپل ځان لپاره اهداف ټاکي یا هم د خپل ټولنې لپاره د خپل کار لپاره اهداف ټاکي کوم اهداف چې تاسو په خپل اساس نامه کې ټاکلی و هغه تر کومه رسیدلی او کوم شخصي اهداف چې لزان سره لري هغه مو تر کومه مخته وړي دي
په اقتصادي برخه کې او یا هم ټولنیز برخه کوم هدف چې ما ټاکل دي لا په ډیر وخت پاتې چې هغه ته زوړ رسیدم ځکه زه غواړم چې حداقل ټول افغانستان هغه زوړ دي لو ولسونه ته چې واقعا شاته پاتې دي بل خصوص د پښتنو سیمو کې هغه ته لستګي وکول چې د هغوی اواز راپورته کړي د هغوی هغه ناول سیوی خبرې چې نن ورځ پر دې اوازونه د بیلا بیلو لانجو مشکلاتو لامل تر اوسه پر جام د سپاتې دي هغه راورسوم تر مرکزی حکومت پورې او وخت لار چار پیدا کو او بل شخصي پرمختګ زه غواړم د افغانستان ولسمشر سم نو دا بل هم ډیر مبارزه ته ضرورت لري زه بل ډیر ابتدایي هم مقدماتي قدمونه ما اخستي چې ځکه دې لګرته چې زه لسیږم تمن وخت بنسي خو امیدواره پدیم چې داسې ورځ راشي چې ان شاء الله زه به هم نوماندیم او ولسنه به ملاتړ کوي
کله چې یو کس ولسمشر کیږي هغه باید څلوېښت کلنۍ عمر پوره کړي او یو خبره ده زموږ په ټولنه کې چې وایي میرمنې د خپل عمر په اړه نه غږیږي تاسو هغه عمر تر اوسه پوره کړی که لا ورته پاتې دا لاره چې ورته ورسېږي
بېله شکه ولې زه کله چې ټولنې ته راوتلی یم زه وایم چې هم د نارینه او هم د ښځې باید خیال وساتو او همدارنګه پر ما باندې باید حساب وسي ځکه کوم کارون چې موږ خپل اور دنګلې دي زه فکر نه کوم اکثر موارد کې نارینه پاتې راغلي دي ولی زه تر وته لیم الحمدلله ولی ملا مې سنت هغه ته نه رسیدلې زه د 15 دیر شکالې
که راشو ستاسي ادبي فعالیتونو ته هم لیکنی مهم کړی دي آیا اثر هم لري په دې برخه کې او ډېرې ادبي فعالیتونو په کومو برخو کې دي
بل و ما تقریبا شعر و شاعری تک وې من 2008 کال کې شروع وکړه نو د هغه را په دی خو و ماتری ټول کې لرم خو لبته مرغه ويم کلنې ک مرغه ويم تر اوسه می چاپ کړی نه دی یو ناول لرم هم دا رنګ ځنی ژباړې کومه د بهرنی ژبې څخه بل خصوص د انګلیسي څخه کوم هغه د سیاسي دګر مشرانو کړی دی هغه ژباړم پښتو ژبې ته
ولې مو الله هم کتابونه نه دی چاپ کړی آی په خوانی شاعری مو دا کنه اوس وختونو کې مو دا شعرونه لیکل
اوس می هم لیکل دي په خوانی شاعری می هم دا ولې ماته هر یو داسې ګران دی لکه خپل اولاد غوندې هر شعر می ماته داسې ګران دی کله چې دا لوستونکو ته لیدلوري څخه به هغه نیمګړتیا ولري هغه به سمې کني ولې ما چې هر لیکنه کړی دی هغه ما په یو احساس سره کړی دی هغه ما د یو درد لامل کړی دی ولې دا چې می چاپ کړی نه دی دا ورځنی پختیاوي چې نن چاپوم سبا چاپوم او درې شي د خپل یو سم موقع برابر سي دا ټول غورچان کما هاو د ټول څخه به مثال یو کتاب یا دوه کتاب او بس هغه به چاپ کوم په دا کې لا پاتې لا د هڅ کوم امیدوارم چې زه وتوانېږم ان ته غورچان ژر وکم هاو چاپ کوم د لوستونکو په واکه ورکم
ډیره مننه اغلی اسخته چې موږ بلنه مو ومنه لا خبرونه تر اغلی درنو دوستانو ستاسو نه هم مننه کوم چې را سره مو ملتیا وکړه تر بیا مو په لوی الله سپار
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوی اعتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو